السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د خبرونې د سر موضوع به د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د ماټر ګولې برید، دغه سي په مومندو، میرامشاه او په کورما کې د امن پاسونونو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته نشروو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په یو کور د مارټر ګوله را پریوتی چې پکې یوه ماشومه وشل شوې ده. په مومندو، کرمی او شمالي وزیرستان کې د امن پاسونونه شوې دي او د شام په السویدا صبح کې د دروس او بدویانو ترمنځ ډسبندي شوې. د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي وایي په یو کور د مارټر ګولې په برید کې یوه ماشومه وشل شوې او درې نور ماشومان زخمیان شوي دي. د سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د مارټر ګولا د جمعیت علما اسلام غړي مولانا رفیع الدین د خپلوانو په کور لګېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې وسلوالو په پوست حمله کړې وه چې وروسته د پوست په ځوابي کاروایۍ کې مارټر ګولا په یو کور پرېوته. دغسې د انګور اډې یو بل اوسیدونکي دین محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې له دې پېښې وروسته د احمد سو ټولو قبیلو احتجاج کړی او له حکومت ته د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا یو پولیس چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان فوج د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې سو واري ویلي چې د وسلوالو پر ضد په کارروایانو کې د عام اولس ته خوندیتوب پوره خیال ساتل کیږي. پولیس چارواکي وای په هنګو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال 500 وسلوال وشل شوي او د پولیسو لږ تر لږه دوه مشران پکې زخمیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر امجد حسین رسنیو ته ویلي نن د هنګو د سرګری په شنوړې سیمه کې د عملیاتو پر مهال 500 وسلوال وشل شوي او په ثوابي ډسو کې د پولیسو یو افسر محمد خالد او د دوابې تاڼې د پولیسو مشر نبی خان شبل شوي دي. چارواکي وای د پولیسو مشر محمد خالد لومړی د هنګو روغتون او بیا وروسته پېښور تعلق دبل شوه دی. الته ډان وسپانی بیا لیکلی چې په هنګو کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو درې مشران زخمیان شوي دي. پولیسو دانې دی ویلي چې وشل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پولیسو د اداو سپیناوي قبلی شي. کومې وسلوالې ډلې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مومندو په میا منډه غنداو د کورمې په صدی او د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پروند امن په نامه پاسونونه شوې دي. د دریو واړو سیمو خلکو واضح کړې چې د بل سل لپاره څوک د عملیاتو په پلمه کډو بارولو ته نشي مجبورولی. د مومندو د امن پاسون ګډونوالو د پیپلز ګوند جنګریز خان پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا امن پاس کوي د خپل ریاست نه کوي، د خپل ادارو نه کوي، د خپل حکومتونو نه کوي چې به منګا چې کم دې امن را کوي. دغه شان چې کم دې په دغه امن موږ ته نه را کوي. زموږ ایکسپارټ آتا خصوصا زموږ زله مومن او نور زوی ته چې لکه شکل مختلف ته بتیا غستې کیږي نور دا چې سوزنیږي چې هغه کاروبار روزګار دلګه نکشته دي او نه کیږي.
د امن پاسونونو ګډونوالو دا هم ویلي چې پولیس او امنیتي ادارې د امن راوستل لپاره لاس په کار شي، خو په داسې اندازه کې چې خلک په تکلیف نه کړي. دوی زیاته کړې چې په ټولو وسلوالو ډلو هم غږ کوي چې پولیسي خلکو د حملې نه کوي. الته بیا د پاکستان فوج او حکومت په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنول له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګهړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري استلو لړۍ پکله کا غندلې او خبرداري ورکړې چې دا عمل شل شوی کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. د جولای 14 په خبره شوې لامیه کې ویل شوی چې روان کال له پیله تر دې دمه له ایران او پاکستان نه سکم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري استبل شوي دي. د ریپورت لمخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شوي چې یوازې د جون له 24 وروسته یې شمیر 3.5 لک ته رسیږي او له پاکستان هم تر 3 لک زیات افغانان بیرته افغانستان ته استبل شوي دي. په شړل شوو کسانو کې زرګونه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. تهران او اسلام آباد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په اندېښنو د طالبانو د حکومت په غوښتنو سربیره د افغانانو لتا دوام ورکړی دی او دا کار د خپل ملي امنیت په ګټه بولی. او رائټرز خبري ایجنټس ویلي چې د شام حکومت ویلي چې د روس اکثریت لرونکو په جنوبي ښار السبیدا کې نن امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او لټولو خوا غواړي چې د ډسبندۍ احترام وکړي. بلخوا د فرانسې خبري ایجنټس ویلي چې په وروستیو کې په السبیدا کې د روس او بدویانو ترمنځ په خونړیو نښتو کې لوو سو زیات کسان وژل شوي دي. د شام موقتي ولسمشر احمد الشرا په بیلابیلو ویناو کې ویلي چې د عربانو او د امریکایانو د منځګړتوب له وجې ارامي راغلې ده. خو نوموړي په روانه اونۍ کې په جنوبي سیمو دمشق کې د حکومتي ځواکونو خلاف د اسرایلو په هوایي بریدونو تنقید کړی دی. اسرایلو د شام په جنوبي سیمو او په دمشق کې په دفاع وزارت بریدونه کړي او ویلي چې دا یې د دروس اقلیتونو د خوندیتوب لپاره کړي دي. د دروس زیات خلک په اسرایلو دا هیواد تر ولکې لاندې په ګولان غرونو کې هم اوسیږي. نن د شام ولسمشر یو سمدستي او جامع اوربند اعلان کړ او له ټولو خواوو یې په فوري توګه د جګړې ختمولو غوښتنه کړې ده. د شام د بشري حقونو سر ډلې ویلي په السبیدا کې د دروس او سنی بدویانو ترمنځ نښتې د جولای په 14مه د یو دروس سبزي پلورونکي تر تختولو او بیا د دواړو لورو لخوا د یو بل د کسانو تر اغوا وروسته پیل شوې. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په کور د مارټر ګولې په برید کې یو ماشوم وشل شوې ده. په مومندو شمالي وزیرستان او کورم کې د امن په پاسونونو کې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه شوې ده. او د خیبر سلی د سنگلاتو محکمې په تیرا دره کې د ونو په وهلو لرګیو په سمګلینګ بندیز اعلان کړی دی.
کوم نوې 2022 کې کمینډډ ایکټ راغلی دی کنه، په هغه کې دا دی چې د ضرورت لپاره باقاعده خلک وهلې شي، خو فار د پرپز آف سمګلینګ چې دی کنه یا خرڅول، دا دوی نشي کولی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پرن په یو کور د مارټر ګولا پریوتې چې پکې یو ماشوم وشل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو په پوس حمله کړې وه چې وروسته د پوس په ځوابي کاروایۍ کې مارټر ګولا په یو کور پریوته. د پیښې وروسته په سیمه کې احتجاج هم شوی دی. پولیس چارواکو بیا د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان فوج د دې پیښې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ مزدیګر مال په یو کور د ماټر ګولا لګیدلې په نتیجه کښې یوه ماشومه وژل شوې او درې نور ماشومان یې پرهرجلې کړې دي. د دغې پیښې په باره کښې د انګور اډه سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
پدین چې کیما واقعیا په شاشه په انګور اډه د څنګه په خوره کې دا د مولانا رشیدین صاحب او د زمینو جماعت او اسلامو والا چې پرویژن جن سکتری دی یو د تر په کور باندې یو ماټر ګولای لګېدلی و چې وسلواله د پاکستاني فوج د سیره په پوسټ باندې حمله کړې وه. دغه په ځوابي کاروایي کې د فوج د طرفه نه د یو ماټر ګولای د کور باندې لګېدلی و. پکې درې ماشومان زخمي شول چې ډېر سخت زخمي دي. په سرای باندې بچي هغه زخمي و خو هسپتال ته وړل خو د هسپتال وړل په نامه کې د سیاد نو صبر کړه شهید شول.
د انګور اډه سیمې یو بل اوسیدونکی دین محمد په یوه کور د ماټر ګولا لګېدلې پیښې په باره کښې ویایي.
سړی وا چې 15 سال وا هغه مطلب وا پات ولا شهید شولا هغه نور چې کینتی هغه زخمینی ګوتا دنه ډی خان تا او دنه په ونه په کوارټر ساتل کې راځل کړي او د دې لپاره چې کوم نن چې څومره سټوډنټ کی د اسلامي پبلک سکول څومره سټوډنټ وی دا وا وا تل ور سره چې کوم د مدرسې طلابای دا هر وا تل ټول سلور کوه مزای چې زیرو پاین باندې ټیټولر وتلې د حساب کې نن د
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نوشولی په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په انګوراډا سیمه کښې په کور د ماټر ګوله لګېدلې پېښې پلاټنې یې پیل کړې دي او د دغې پېښې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل
لور وزیرستان ونه په زوره باندې د یوې هفتې نه شدرین د احتجاج وشو او تر نه وه نو په کې د میز د ډی سي سره او د انټلیجنس ادارې د آرمي سره په کې میټینګ وشول نو لور وزیرستان کې کوم ټایم په ټایم د ټارګیټ ډپریشنې کېږي نو د دغې میز کلک مزمته کې د مولانا رفیع الدین په کور باندې هم پرین د میز سره دی په احتجاج کې هم وه او د په کور باندې چې ماټر ګوله لګېدلې دوه هغه بچې کې شهیدا شوې دوه څو زخمیان دي په کې نه میږي مزمت هه کي او دغې د پوره میز کلک په ما سره پرته کوي آرمي ولس را چې په دغ باندې دغه نه کېږي د خلک هغه وسوتئ خیال وسوتئ چې نور خلک درخه خپل غږ نه شي په کې ونه لګېږي نو انشاءالله د دغې شهده په کې چې د دې د چې
د پاکستان پوسټ چارواکیو له طرفه د انګوراډا سیمې په یو کور د ماټر ګولې برید کښې وژل شوي او پرارجرې شوي ماشومانو په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د مومند په میا منډه ګنداو کې پروند امن پاسون غونډه شوې چې پکې غوښتنه شوې ده چې په سیمه کې د نورو ترقیاتي کارونو وړاندې باید هلته لومړی امن راوستل شي. دوی د معدنیاتو په اړه د قانون او د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج او حکومت ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. شانواز ترګزی پی رپورټ لري.
د مومندو په امن پاڅون کې وغوښتل شو د تعلیم، صحت او روزګار نه وړاندې د هغلته امن ورکړی شي. دغلته ورغلي او دا هم ویلي دي له باجوړه تر وزیرستانه هدفي وژنې روانې دي. ریاستي ادارې دي د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه واخلي. انګریز خان مومند د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر دی او هغه مشال ریډیو ته وویل دغلته د بدامنۍ د وجې خلک په یاره طرحه کې دي.
موږ به مسلسل یو جنګ کې روان یو 40 کاله یو پیریډو د 40 کال نه بیرته بیا چې کوم دی هغه بل پیریډ شو اوس یو بل پیریډ شروع شو او دغه جنگ چې کوم دی موږ د امن پاسون نه په دې مومندو کې وختن په وختن کړي دي. د امن پاس کوي د خپل ریاست نه کوي د خپلو ادارو نه کوي د خپلو حکومتونو نه کوي چې بھائی موږ دا چې کوم دی امن را کوي دغه شان چې کوم دی په دغه امن موږ ته نه را کوي زموږ ایکسپرٹ آتا خصوصا زموږ ضلع مومند او نورو ځایونو ته چې لکه شکل مختلف دی بتې اخیستې کېږي نور دا چې سوزنه شي چې هغه کاروبار روزګار دی
جولای پاتلسمه مازیګر په میا منډۍ ګنداو کې دغه پاڅون کې ویناوالو دا هم ویل دوی هیڅکله د وسلوالو ډلو تنظیمونه نه مني. د دوی په خبره هغه وسلوال که هغه ښه بلل کېږي او که بیا خراب. فردوس خان صافی د مومندو د جماعت اسلامي ډلې یو مشر دی او هغه وایي
دلته اوس هم خلکو ته د بتې دپاره ټلیفونونه راځي د خلکو دروازې ټکیږي خلکو ته خطونه لویږي خلک په یېره کې دی په طرحه کې دی د شپه د داسې علاقې شته دی زه یې درته ښودلی شم چې د مازدیګر د شپږو نه هلته خلک بیا د خپلو کورونو نه نشي وتلی ډاکټر ته نشي تللی د بې امنۍ مختلف شکلونه دي خلکو کې یېره ده طرحه ده خوف دی د خلکو اعتماد ورک شوی دی خلکو ته دا احساس نه کېږي چې زه د پاکستان شهري یم او زه په یو ریاست کې ژوند تېرو.
د مومند پاتون کې د نورو سیاسي ډلو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او د قومي سیملې غړو هم ګډون کړي. مشال ریډیو هغه ته ورغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي سیملې د غړي ساجد مومن نو پوښتل، امن د صوبایي حکومت کار دی، هغوی ولې نه راولي؟
بارډر کنټرول کول چې کوم دی دا د فیډرل ګورنمنټ کار دی، سمنه ملټنټ چې اوړي روړي هغه په بارډر باندې اوړي روړي. نو زما په نظر باندې ډیره زیاته واضحه خبره ده چې کومې پورې فیډرل خپل بارډر یې نه کنټرول کړي، دا هغه پورې دلته مطلب دا رہے چې بدامنی نشي کنټرول کړي. نن که خلک غواړي امن غواړي او ډیر په واضح ټکو باندې غواړي، د فاک فوج نه غواړي
امن غواړو. یی کس کله هو یی کون مرا پختون مرا پختون مرا
یی کس پدی پاتون خو د ریاستي ادارو څخه دریز نه دی راغلی. البته تیر وختونو کې امنیتي ادارو ویلي دوی ژوند دي سیمه کې امنیت فزای کی، او دای هم ویلو چې دوی وخت په وخت عملیات هم کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې هم پروند امن پاسون شوه دی. په دې غونډه کې هم ویل شوی چې د سیمه اوسیدونکو نور پوسی عملیات نه مني او امنیت غواړي. د امن پاسون لاغرسته وشو چې د اغه چپا میرالی کې د جون پاتیشتمه په پوسټ تر ځانمرګي برید پسته انتظامی الته یو شمیر بندیزونه ولګول چې پکې وخت نا وخت د کرفیو لګول هم شامل دي. عمر وزیر په ریپورت لري.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې د جولای په 13مه د امن پاسون په نوم غونډه ولاریون وشو چې زیات شمیر کې قبایلي سیاسي ګوندونو، تحریکونو او تاجرانو تنظیمونو مشران او عام ولس جمع شوي وو. دوی دغلته د ممکنه فوزي عملیاتو او روانه نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کولې. دا د هغې وروسته چې د جولای په 14مه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرالی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه چې زرګونه خلک ور جمع شوي ول. د غونډې مشر عثمانزای جرګې ویان مفتی بیت الله دغلته خپله وینا کې وویل چې نامنی نه تنګ شوي، روزانه د کرفیو له وجې ولس ځوریږي. حکومت فوز چې ورسره څنګه ژمنه کړې عملي دی کړي.
د جون پاتویشتمه میرالی کې پر فوزان مرګي برید پس د غلطه ضلعي انتظامیه لخوا کرفیو چې هر شپه وي د ورځې مخصوصو ورځو کې لګولی شي. دفعه یو سلو سلور سلویخ غلام خان بندر بندولو په شمول یو شمیر بندیزونه ولګول شول چې په ځایي خلکو غونډو ته دوام ورکړ، او اطمان ځایي مشرانو جرګې له حکومت او فوج سره هم پیل شوې. په یاد بندیزونو کې د حکومت فوج سره جرګو پس غلام خان بندر خلاص شو. د جرګې مشرانو په وینا حکومتي فوجي چارواکو سره په جرګو کې ډیرای نورې غوښتنې هم منل شوې. د عثمان ځای جرګې یو بل مشر ملک جان فراز وزیر وایي د شمالی وزیرستان پرته جنوبی وزیرستان مکین کې هم د درې مسجد په نوم جولای 10مه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په موخه لویه جرګه شوې وه. بیا د جولای 11مه د جنوبی وزیرستان وانا کې هم د امن پاسون په نوم لویه غونډه وشوه چې وروسته یې پرلت پیل کړ او سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. د شمالي وزیرستان تازه غونډې په اړه ضلعي انتظامیه او فوزي چارواکو لاس نه دی ویلي، خو د دې وړاندې د غلطه فوزي چارواکو او مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي
چې د عثمان زای جرګې مشرانو سره خبرې روانې دي. دوی د امنیت لپاره خپل کردار لوبولو په موخه دوه میاشتې وخت غوښتی و چې هلته د فوز مشر سره جرګه کې هغه وخت ورکړل شو. میرام شاه کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره هم دغه مشرانو څو ځله جرګې کړې چې د دوی په وینا ډیری غوښتنې یې منل شوې هم دي. شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د وروستیو کې د نام نۍ پیښې هدفي بریدونه او وسله والو بریدونو تر زیاتېدو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په کورما کې د سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې د خواجه ناهید په نامه یو مدني فعال امنیتي ځواکونو لسان سره بوتلې دي. دوی ویلي چې نوموړي د جمعې په ورځ په صدا کې د امن پاسون په غونډه کې وینا کړې وه او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې په خواجه ناهید د ریاست خلاف د وینا کولو تور دی، خو هغه له د پولیسو لاسته نه دی ورغلی. طارق اورگزی په رپورټ لري.
د کورمی سیاسی اتحاد مشر حکمت خان حکمتیار پر 19 جولای مشال رډیو ته ویلي د خالی پشپا شاوخوا اتنیمې بجې خواجه نهید له خپل کوره په موټرسایکل روان وو چې پر کوچی پول اف سی ځواک او پولیسو په یو مشترکه کاروایی کې گرفتار کړی. حکمتیار د ریاستی ادارو لخوا خواجه نهید د اوچتولو اقدام په سختو ټکو غندلې او ویلي چې د ملک هر وګړي ته د بیان ازادي حق دی، پکار ده چې زر ته زر خلاص کړي او له هغه چا د پښتنه وشي چې د خپل حق لپاره پورته شوی غږ په پرې کولو د خپل اختیار غلط استعمال کړي.
اف سی او پولیس انتهایی زیاتی وکړلو، څه د مو په مشرانو باندې د امن پاسون په کارکنانو باندې دوی چاپی واچولې او انتهایی ظلم زیاتی وکړلو. ادی مو په شدید الفاظو کې مزاحمت کوو او سیاسي اتحاد مدا مطلبه کو حکومت نه سیمو کوم کسان کې دي دادار خلاص کړلی شي او مزید چاپی دا ماچولې کیږي او کنی سیاسي اتحاد مجبور دے سبیا یو اعلان وکي ساتول کور می سیاسی خلق او سرا قومن بروزی او یو لو احتجاج تبو په ساده په چاو کې کینی ان شاء الله.
بلخوا د کور می انتظامی پر دغه سویلی او نه د اف سی ځواک او پولیسو دریز مخې ته راغلی. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړپوري چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي، مشال لډیو ته د خالی پور ازویلی د کوچی سیمې خواجه نهید دوی نیولې او نه دا معلوماتو سرشتا چې اف سی ځواک اوچت کړی وي. چارواکي زیاتوي په صدق کې پر 13 جولای د امن پاسوم په نامه شوی غونډې پر وخت ځینې کسانو د ریاست خلاف تقریرونه کړي، چور باندې پرچا تر کټ کولو پاس د هغو په کورونو چاپې وهلي خو څوک په لاس نه دی ورغلي. د چارواکي په خبره پر چا چې اف آی آر شوی هغه کې د 44 نامعلومو کسانو ترڅنګ د کوچی خواجه نهید، د سخی احمد شاه محمد توفیل شاهین او د علی شرزو الف خان نمونه شامل دي. د دې ترڅنګ د کورمې په حالاتو پوخ او څېړونکو نبی جان مشال لډیو ته وایي کڅو هم د جمعې پروس په غونډه کې وړاندې کړل شوی د امن پورې تړلې ټولې غوښتنې جایز دي، خو د غونډې ګډونوالو لهجه او رویه لږه سخته وه چې ورباندې ریاستی ادارې کاروایی کولو ته مجبور شوی. نبی جان زیاتوی دا خبره هم شته چې د منځنی او کوزی کورمی خلکو د احتجاجونو للارې لا ریاستی ادارو د امن او داس نور غوښتنې کړي، خو پر هغو سترګې پټې شوی چې داسې د هغوی په لهجو کې و سختواله راغله دي.
ټولو ناوال خو دې ته لیدل پکور دي چې خلک دا احتجاجونه دا مظاهری دا پسون ویلې کوي. مخ خپل خیال دادا کچری ریاست د دغه ولست کومې مسلې دي هغه حل کولو کوشش کولای یا د خلکو نه دا پښتنه کولای چې تاسو ته څه مسله ده. نمونه د کیول چې بیا د سیټ قسم ته پاسونی مظاهری مخې ترتلل کو خیر دا خو سوال نه پیدا کیږي چې دلته ریاست ولست نه دا تاسو کی
په منځري کورم کې لاسمو دی رہے سي د امنیت وزا خراب ده. په سیمه کې د وسلوالو بیرته تر ورتک پس مقامی خلک د دړکو تختولو او وژلو د پیښو سره مخامخ شوي. کڅو هم پوز د ملیشي سره سوزل په ګډه عملیات وکړل، خو پر سیمه د وسلوالو موجودیت لا هم شته. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د خیبر ضلع د سنگلاتو محکمې په تیرا درک کې د ونو په وهلو د لرګیو په کاچاک یا سمګلینګ بندیز لګولی دی. د دغې محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 2013 کال کې د 15 آئین بدلون تر لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړل شوه. اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې د دغې محکمې د قوانینو لاندې سنگلات حفاظت کیږي او ډیر په محدود کچه به ځایي ولس ته د خپل ضرورت لپاره ترې لرګي ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډی فو زاهد مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دا محل د تیرا درې په شمول ټولو قبایلي ضلعو ته د ځنګلونو د انتظام قوانین ورغځېدلي دي او د دې په وهلو او د لرګو په سمګلینګ بندیز لګول شوی.
کوم نوې 2022 کې امینډډ ایکټ راغلی دی کنه، په هغې کې دا دي چې د ضرورت لپاره باقاعده خلک وهلی شي، استعمالولی شي، خو د دوی جینو ڈیمانڈز دی او د دوی خپل ځنګل دی، خو فار د پرپز اف سمګلینګ چې دی کنه یا خرڅول دا دوی نشي کولای. او ضرورت لپاره مونږ داسې کوو چې مونږ لکه بالند لپاره چې کوم د سوځولو لرګي اغه د لپاره چې کوم مطلب دی مونږ ته اپلیکیشن راکې، نو مونږ به قاعده ترانسپورت پاس ورکو، اغه ته اجازه ورکو، لار ورته وایو چې رپ دی لار باندې راځه، پاغه باندې باندې تا فارست ولا ستړي نه به د بل ایجنسی ولا تا تسوک سوې، بالکل دا مونږ اجازه ورکو انریټ کې ورکو، نو ډیر خلک لکه مونږ ته راځي دلته مونږه بقاعده ترانسپورت پاس ورکو.
نوموړي ویل چې دا ځنګلونه د ځایي خلکو ملکیت دی، خو حکومت غواړي د دې حفاظت یقیني کړي چې چاپیریال ورسره خوندي وي او د تیرا درې هوا او قدرتي ښکلا ورسره برقرار پاتې شي.
پروټیکشن خبر راځي چې یاره مطلب دا خود خلکو خپل ځنګلي نو ولې پروټیکشن کیږي؟ اگے وجہ دا یو خدا دا چې لکه زمونږ سره کایل یا دیار یا سیڑے یا اولیو چې کوم زیتون دی دا په خیبر کې ډیر زیات کم دی، لکه کده تیرا نته دا ځنګل ماینس کې نو بیا الته سپاتې شول. خدا د جمرو د لنډی کوتل غوند خړ غرونه ودی نه پاتې شي، چلتا به مطلب د ژوند تیرول هم ګران کار شي. مطلب مونږ کوشش دا کوو چې وز زمونږ کوم نوی پروجیکټ سره روان دي، اگے فوکس ټول مونږ په دې ایریاز کې کو چې کوم فارست ډیپلیټډ دی یا خر یا مات خرڅ شوی دی یا غشوی دی، کمزوري شوی دی، ورزیدلې دی، هوا نه یو بو نه سیلاب نه، چې هغه مونږ پکې مطلب پاږي کې مونږ نوی پلانټیشن او کچھ اگے پلان اگے فارست هغه چې دی چې هغه لګ مطلب نورم خشین.
د تیرا درې یو قومي مشر ملک کمال الدین ویل چې دوی هم د ځنګلونو وهلو په حق کې نه دي، خو چې وس کوم لرګي په سیمو ته سمګل کیږي دا ډیر پخوا په لوی مقدار کې وهل شوی وو او په مختلفو لارو باندې روان دي.
دا مخکې کټوي شوی یو دا لرګي زوی په زوی جمع شوی وو، سم درجه ته کټای شوی یو راغا زوی په زوی بیا ستکونو مختلف زوینو کې جمع شوی وو لرګي، او سټیپ بای سټیپ لګ لګ وځي اسمګلرونو سره پروتو مختلف زوینو کې. اوس وخت کې کټای بيخي اچھا خبره او چې نه ممکنه او چې وی کی هغه سي کټای چا کېدله خپل ذاتی استعمال لپاره، خو اجازت ورکی کنه اجازت نه ورکی تابع بزور طرف لکه ماغر اول لرګی روان دی په دغه لیار باندې روزي دا مخکینه لرګی دی.
په تیرا میدان کې د فرنیچر کاروبار کوونکی یو سوداګر چې نه غختل نوم او غږ خپور شي مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی یوازې د تیرا خلکو ته ترې د فرنیچر جوړولو اجازه ورکړل شي، ځکه چې دوی د ګټې دا یوازینی ذریعہ ده. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نورو ادارو ترڅنګ د ځنګلونو محکمې اختیار هم ورغځېدلی. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس به د دغې محکمې د قوانینو لاندې ترې ځایي ولس ته په محدوده توګه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خبرونې نیمایي تاره رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته ولاړ شو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکي وايي په یو کور د ماټر ګولې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ماشومان پکې زخمیان شوي دي. د سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د ماټر ګوله د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا رفیع الدین د خپلوانو په کور لګېدلې ده. بل خو یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان فوج لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. پولیس چارواکي وايي نن په هنګو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال 500 وسلوال وژل شوي او پولیسو لږ تر لږه 2-4 پکې زخمیان شوي دي. پولیسو دانې دي ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پولیسو د اداو سپیناوی کولی شي. کومې وسلوالې ډلې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مومندو په میا منډه د کرمی په صدې او د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې پرون د امن په نامه پاسونونه شوي دي. د درې واړو سیمو خلکو واسحه کړې چې د بل ځل لپاره څوک د عملیاتو په پلمه کډو بارولو ته نشي مجبورولی. هلته د پاکستان حکومت او فوج په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي. ملګري ملتونه وایي له ایران او پاکستان نه په جبري ډول د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنول له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو رپورټ ورکوي کو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ستل لړۍ پکله کغندلې خبرداري ورکړې چې د عمل شلل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کولی شي. تهران او اسلام آباد دا کار د خپل ملي امنیت په ګټه بولي. او رایټرز خبري ایجنټس وایي د شام حکومت ویلي چې د دروز اکثریت لرونکو په جنوبي ښار السويدا کې نن امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لټولو خوا غواړي چې د دستبندې احترام وکړي. د شام موقتی ولسمشر احمد الشرا په بیلابیلو ویناو کې ویلي چې د ربانو امریکایانو د منځګړتوب له وجې آرامي راغلې ده. هغه نن یو سمدستي او جامع اوربند اعلان کړو. له ټولو خواوې په فوري توګه د جګړې ختمولو غوښتنه کړې ده. مشال ریډیو دا اوریدونکو برسو وسته یو رپورت طرف ته. د پاکستان سینټ د جولای 14 د پاکستان په آئین کې د یوې مادې د ترمیم سره د ښځو د بې حجابۍ او د لړکی داغې د سپکاوي کولو باندې د مرګ سزا ختمه کړې ده او یوازې د عمر کې سزا یې ورته ټاکلې ده. ځینو سینټرانو د دې ترمیم غندنه کړې ده او د بشري حقونو مبارزانو هم بیا ویلي چې دا ډول ترمیمونه به د ښځو حقونه لا نور تر پښو لاندې کړي. شانواز ترغزی پی رپورٹ لري.
د سنټ اف پاکستان په پانه د یوې قانوني مسودې تر مخې د تازیرات پاکستان د 300 او 450 ماده اولنې سیکشن ترمیم شوه. دغه ترمیم نه وړاندې دغه سیکشن کې لیکل شو چې یو څوک د یوې زنانا جامع وشلوي لوڅه کړي سزا به د مرګ او یا د عمر قید وي. خو بیا د نوې ترمیم له مخې د مرګ ټکی ته اخوا کړي ولی د دغه جرم سزا به عمر قید وي دغه ټکی برقراره ساتلې. د جولای 14 په دې قانون په سنټ کې ځینو سنټرانو چې په کې سنټر علي ظفر او زنانه سنټر سمینه ممتاز ټکونه هم کړی دي او ویلي دي چې دې سره به زنانه کمزوري شي او د مرګ سزا دې برقراره وساتلې شي. خو بیا هم د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د ختمولو دا جواز وړاندې کړی.
یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے.
پټول یورپ کې د مرګ سزا نشته او د جرمونو شرف کې 2% دی. جیلونه خالی شو. زمونږ دلته د اتیاونو د سلو پورې جرمونو کې د مرګ سزا ده خو د جرمونو شرف به اسمان ته رسیدل. دا کیسه غلطه ده. د مرګ سزا ور کول سره جرمونه نه کمیږي. تاسو ولې خلک بندي خانو ته چوي اته اته ولس لس کال د مقدمو فیصله هم نه کیږي.
سار مقدمو کې فیصله دی ہوتے.
په تازیرات پاکستان کې د دغه قانوني ماده اولنې سیکشن په 1922 کال کې د هغه وخت مارشل لا په حکومت کې اچول شو. له هغه وړاندې د دغه شان جرمونو لپاره قانوني سزا وکاله وه. د پیښور های کورټ وکیل پلوشه رانی مشهد ریډیو ته وایي د دغه جرم لپاره سزا کمول زنانو ته ګواښ زیاتول دي ځکه اوس په څوک د داسې عمل نه یریږي. پلوشه رانی وایي لوړاندې هم داسې پیښو کې خلکو ته ډیره کمه سزا ورکیږي.
زنانو ریلیٹڈ دغه خبر چې وینو هغه بیا ټول نه خیال خو فیملی دغه نه علاوه کوي دغه خپل عزت د وجنا بیا د فیمل د فیوچر د پاس یا د هغه د کور د خاون یا د انلاس د وجنا دا هغه مشرانو د وجنا چې یاره مونږ به اوس دغه شان تر پسلو کې کینو تاسو دغه سره مخ کیږو نو ټول پیل نه خو مونږ بیرو کاوت هغه ته دغه وی دغه د وجنا دا کمپلینټ د اف ای آر زیاده کیس دې نه رجسټر کیږي زوین چې پسلو کې به 50% کیس راځي او نور کم دی هغه نه رجسټر کیږي
خود قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ بیا ته هم وای چې زیاتره خلک چې د اوبو په سر هم لانجه وکي تانو ته لاړ شي د خپل زنانو جامع په خپل وشلوي او د مخالف فریق ضد د یادې مادي دلان ریپورت درج کی اعظم نذیر تارڑ بیا ته هم وای تانو کې داسې مقدمو ریټ او یا قیمت هم مقرره ده چې پولیس د داسې مادو دلان د ریپورت درجولو د 50 نه تر د 100,000 پورې روپۍ هم خلی خو بیا دا ونه وای چې د پولیسو د نظام د ټیک کولو ذمه د چا په غاړه ده شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
د خیبر پختونخوا حکومت په سیلانی سیمو کې د هوټلونو رجسټر کول لپاره د سیلګری محکمې ته احکامات جاری کړي دي. په دې احکاماتو کې ویل شوي چې ټولې هوټلې او په ځانګړې توګه د سیند په غاړه د آبادو هوټلونو د جاج واغستل شي چې آیا د حفاظت لپاره اقدامات شوي دي او که نه. بلخوا د هوټلونو مالکانو اتحادیې ویلي چې دوی له وړاندې نه د ځایي چارواکو لخوا د هوټل چلولو اجازتنامې ترلاسه کړي دي. حکومت دا اقدام له هغه وروسته وکړ چې په سوات کې د جون په 18 ديارلس سیلانیان په اوبو کې ډوب شو. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په احکاماتو د سیلګری محکمې د سوات په شمول د صوبې ټولو هوټلو ته نوټیس جاری کړي چې د سیلانیانو حفاظت لپاره دې ګامونه پورته کړي شي او د سیلګری محکمې نه د اجازتنامه واغیسته شي چې سوات کې د 20 جون پر رنګ بیا د سیلانیانو په سیند کې د ډوبېدو پیښې رانه شي. په دغه اړه د ضلع سوات هوټل اسوسیشن صدر حاجي شاهد خان وایي چې سوات کې 1200 هوټلې دي، وړاندې نه په مقامي توګه د ضلع انتظامیې سره رجسټر دي او بیا د سوات هوټلو په تیر وختونو کې زیانونه شوي، حکومت ورته قسمه مرستې نه دی ورکړي.
پاکستان آئین دا وایي چې یو اداره به صرف یو ځای رجسٹر کوي او یو ځای به لایسنس ورکوي او یوې ادارې له به ټیکس ورکوي. نو چونکې دلته کې موږ د ټی ایم ای نه مخکې رواجي لایسنس اغستی وو او بیا پورټ سیفټي اتارټي راغله نو هغې مې چې تاسو زموږ نه لایسنس اخلئ، نور ادارو هم دغسې زموږ نه لایسنسونه غوښتو، لیبر ډیپارټمنټ وغیرہ. نو موږ په هغې باندې لاړو پشاور های کورټ کې، موږ ریټ داخل کړو. موږ اول د چا سره رجسٹریشن وکړو؟ موږ ته زموږ کنسرن اداره وښایي چې هلته موږ لاړ شو، هلته موږ رجسٹریشن وکړو، لایسنس ورکړو، که بیا سره ټیکس لاغوي نو هغه به ورکوو. نو
په سوات کې د ایکو ټوریزم ادارې مشر پروفیسر اظهرالدین چې سیلانیانو ته سوات کې اسانتیاګانې ورکوي وایي چې دغه ګام ښه خبره ده، خو د سیلګرۍ محکمې هم ذمهواري جوړیږي چې دې سیمه کې د هوټلو کاروبار ودې لپاره ګامونه پورته کړي.
په دې کې صرف زدا ویل غواړم چې ټوریزم محکمه چې کوم د سیلګرۍ محکمه خو په خلکو باندې دا سیزونه لاګو کوي او وی چر دا سیز وکي، خو په خپل سیلګری چې کوم دا دی هوټلو ته یا دی نور خلک چې کوم د سیلګری محکمه سره تعلق لري دغه ته په خپل دوی سره روزانه ورکړل سره سہولت چې کوم دی ورکړې ده، نو په دغه دی هم خبري وشي دوی چې کوم دی دا خلک چې په خپل وسایلو باندې د دې ځای کې د سیلګری د پرمختګ د پاره کغه هوټل والدي، کغه ټور اپریټر دي، کغه ګایډ دي، کغه د سوشل میډیا انفلوئنسر دي، هغه سیلګری د پرمختګ لپاره کار کوي او دوی سره د سیلګری د محکمې هیڅ مرسته نشته.
ولی په سوات کې خبريال او سیلګری شهزاد نوید وایي چې د سوات په سیند په غاړو په لسګونو هوټلې آبادې دي. په هوټلو څه قسمه بندیزونه نشته، حکومت دا ګام د یوې بدې پیښې وروسته پورته کړی، په کار وه چې دا وړاندې شوی وی
چې کله هغې په هوټل کې کپره ول نو هغونه زیاتې پیسې لري، د هغې چیک اینډ بیلنس نه وي چې زیلین زمې هغې باندې څوک کاروایي وکړي. دویمه خبره چې کوم هوټلې جوړې شوې دي نو په دې کې د سیاره لپاره داسې سیفټي ټول زوم نه چې تاسو دغلته کې لاړ شئ یا لاړ نه شئ، یا دغلته کې ګایډ چېرته ولاړ یا پولیس ولاړ چې دا ستاسو ژوند ته خطر کېدای شي. درېیم دغلته کې دا ده چې دغلته کې کوم هوټلې جوړې شوې دي نو په هغې کې زیاتر غیر مقامي خلک دي چې هغه د سوات نه بلکې د خیبر پختونخوا نه خو له نورو سیمو نه راغلي او دغه ځای کې آباد شوي دي. نو هغوی له پکار ځان سره مقامي خلک هم انګیج کړي چې د سوات د سیلاب څه خطرات دي، دلته کې په اوبو کې مونږ به خلک څنګه بچ کوو، دلته کې به سیفټي ټولز مونږ څنګه اختیارو. خو دا بده برخه داسې زور نه دي شوي، خو اوس که حکومت کې نو دا مونږ دې ته خبر په خنه سر ګورو چې دا حکومت داسې بلا متفس دا انیشیټیو واغسته.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې مشر ډایرکټر حبیب الله عارف په دا اړه د جولای په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د سیند په غاړو هوټلو تفصیل جمع کوي، حکومت یو قانون جوړ کړی او دغې باندې به عمل کوي.
دلته کې په سواد کې واقعي رجسٹریشن شته دلته کې د ټیکس فری په نامه باندې زموږ رجسٹریشن څوک نه کوي خو دا دغه انجام تاسو کوته چې انتهایی زیات خراب او پنځه د شپاړس د یو فیملی کسان دغه اوبو وړه تاسو کې تپوس نو په هر صورت مونږ اوس کوشش وکړو چې راشو د سرکینو د خبرو کو چې د ټیکس په شکل کې نه ده ریګولیشن دی او ریګولیټری اتارټی ده او دې کې د ریګولیټری اتارټی به دا ان شاء الله کوشش کوي چې مخکې داسې قسمه واقع پیش رانه شي نو د دې لپاره ضروري ده چې مونږ د رجسٹریشن مکمل کړو د هر سړي د احتیاطي چې کوم هغه تدابیر کړي دي هغه جایزه غواړو.
د جون په ویشتمه سواد کې شپږ سیلانیان په سیلابوبو کې په داسې حال کې ډوب شوي ول چې مخامخ ورته هوټلې وې او د مرستو لپاره غوښتنې کولې. دغه پیښې کې دیارلس سیلانیان مړه ول چې وروسته حکومت د سیند په غاړو آباد هوټلو په ضد د تجاوزاتو په نوم اپریشن پیل کړو. ګڼې هوټلې غورځولې. دې ترڅنګ د سیند په غاړو د هوټلو په جوړولو د پنځو کالو لپاره بندیز هم لګولی شوی. حکومت وایي چې دغه ګامونه راتلونکي وخت کې داسې پیښو مخنیوي لپاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د کارګرانو نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کاري ځایونو کې د ښځو او د سړو په تنخواګانو کې فرق وي. په ریپورت کې ویلي شوي چې نارینه او ته زیاتې معاوضه ورکول کیږي او دا فرق 50% دی. د ریپورت له مخې په کاري ځایونو کې د ښځو شمیره هم کمه ده. د ښځو د حقونو فعالانو بیا ویلي باید ښځو ته هم هغه شان معاوضه ورکړل شي چې څرنګه سړو ته ورکول کیږي. خالدا نیاز په ریپورت لري.
د آیلو راپور کې ویل شوی دی پاکستان کې صرف 10.5% ښځې نوکرۍ کوي. راپور کې دا معلومات هم مخې ته راغلي دي چې اجرتي روزګار کې شامل ښځې د سړو په نسبت زیاتې تعلیم یافته دي، خو بیا هم د دوی نه په کمه تنخواه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان ماهین انګلیش کې بی ایس کړی دی او یو پرایویټ سکول کې زده کړې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ماهین اوی د سړو استادانو په نسبت د دوی تنخواګانې کمې دي. دا وایي سو واری پرنسپل ته د تنخواګانو زیاتولو خبره وکړه خو پاملرنه ورته نه کیږي.
زه پہله به ما سکول په لیول سبق ورته شو، الته مالا 2-10,000 روپیه راکولې. هغه نه بعد دو کالج ته ځواب یې سن هغه باندې ما ته 15,000 سالي راکړي. نو مونږ خپل چې کوم پرنسپل دی ایم ڈی دی هغه ته مونږ ویل چې یاره دا سالري خو مونږ ډیره کمه ده او نن سبا ډیره مهنګایي ده او دغه لوی هر سره دا سالري کمه ده. یا دا د ایکسکیوز وکړي چې تاسو خو جنکۍ تاسو خو کور خرچې نه پوره کوو. او هغه سکول او کالج چې کوم دی هغه میل سیکشن کې میل ته 25,000 او 30,000 سیلری ورکي. نو دا حال دی او چې کال باندې مونږ ته سیلری یو کال بعد سیلری مونږ ته انکریز کوي. هغه شي ها چې کوم وی 1,000 روپے لا 500 روپے مشت چیږي کی چې کوم میل سیکشن دی هغه ته چې کوم دا 5,000-3,000 سیلری انکریز کی کنه.
د آیلو راپور تر مخه که یو خوا ښځو ته کمی تنخواګانی او اجرت ملاویږي، نو بل خوا د نوکری کوونکو ښځو شمیره هم د سړو په نسبت کمه ده. په ملکنډ کې د ښځو او ماشومانو حقونو د پاره کار کوونکی فرشتہ نور مشال ریډیو ته ویلي د ښځو معاشي پرمختیا او نوکرو کې د دوی شمیره سیوا کولو د پاره باید په حکومتي کچا کار وکړل شي او دوی د پاره د کار زمینه برابر کړل شي.
لگ فلیکسیبلٹی پیدا شی بے فیئر جابس پروموشن سی ای کے لگ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کی ہنر ورتا ورک کر لی شی پراپر ایتھے ٹریننگز ورک کر لی شی کریئر کاؤنسلنگ اکڑ لی شی پر اسکولس کے پا علاقوں کے پا کالجز کے پا یونیورسٹیز کے چاہے کے اویئرنیس راشی چاہے دخل دا چکم بیسک رائٹ دے یا چکم بیسک داغی سیلریز دی اگے دفارا چ دے یا چکم حکومت سٹینڈرڈز مقرر کړی دي نو د هغه سٹینڈرڈز لپاره هغه کوم پورته کولی شي او سره چې دی نو بیا په هغه باندې هغه سٹینڈ هم اغوستلی شي.
د ورلد اکنامک فورم جینډر گیپ کال 2015 راپور تر مخه د یو سل اته سلویخ ملکونو لومړ کې پاکستان په یو سل اوو سلویختم نمبر دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي،
او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د کوټه ترګرې سيتي عدالت پرند بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پنځه نور غړي د پنځلسو نور ورځو لپاره پولیسو ته پریمانډ سپارلې دي. ډاکټر مہرنګ او نور غړي د مارچ په 28 په کوټه کې د مظاهرې پر مهال نیول شوي او امن نظم ګډوډې قانون لاندې د درو میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي. خدا مودا سو واره غسبل شوي. هم د کمیټې غړو په اسلام آباد کې د جولای په 14 اسلام آباد کې د جولای 14 راهیسې د خپل غړو خوشي کول لپاره احتجاجي پر لته دوام ورکړی دی. نیاز علي په رپورت لري.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د ترهرګرۍ ضد عدالت کې د جولای په 13 د ډاکټر مارنګ بلوچ په ګډون د نورو نیولې شوي ملګرو په ځدی د مقدمه اوریدنه وشوه. یاد عدالت بیا د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ګډون د یاد سازمان 15 غړي د 1500 ورځو لپاره د پولیسو په جسمانی ریمانډ وسپارل. لدی وړاندې د جولای په 8 یاد عدالت مارنګ بلوچ او نیولې شوي ملګري د 10 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ ورکړي وو. په کوټه کې د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو وکیل اسرار بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي د جولای په 13 د پولیسو په غوښتنه قاضي مارنګ بلوچ او نور فعالان د 15 ورځو لپاره پولیسو ته په تحویل کې ورکړي دي. نوموړي د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو 15 ورځو لپاره پولیسو ته په ورکولو اعتراض کړي او ویلي چې دوی یاد عدالت ته ویلي چې د پولیسو د پلټنې ډلې څخه د پوښتنه وکړي چې په 13 ورځو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو څخه څه ترلاسه شوي دي باید راپور دی عدالت ته وړاندې کړل شي. د وکیل اسرار بلوس په وینا چې پولیسو هیڅ ثواب یا د پلټنو پرمختګ رپورت عدالت ته نه دی وړاندې کړی. بلخوا د بلوس یک جهتی کمیټې غړي ډاکټر سبیح بلوچ بیا د جولای په 19 مشال لیډیو ته استولي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی پر امن مبارزه کوي او د دغه لارې خپل حقونه غواړي. د لادرک خلکو را خوشی کول غواړي.
افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی ادارے جو
ډیر په افسوس سره وایم چې هغه ادارې چې قانون او انصاف عملی کولو لپاره جوړې شوې دي هغه قانون د خپل لاندې کوي. په دې هیواد کې قانون او انصاف یوازې په نوم پاتې دي. پولیس، ریاستی ادارې او حکومت په ښکارا او وار په وار د قانون سرغړونه کوي او بیا د عدالتونو لخوا هم موږ ته انصاف نه ملاویږي. موږ د لومړۍ ورځې نه دا وایو چې لادرکه خلک دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
نوموړي وایي دوی د خپلو خبرو نه پشا کیږي او د لادرکه بلوسانو د موندلې لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. د بلوس یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او د کمیټې نور مشران بیبو بلوچ، د هغې پلار غفار بلوچ، صغیبت الله شاجی او بیبرګ بلوچ او لسکونو نور فعالان د مارچ په 28 په کوټه کې د خپلو گرفتاره ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاج په مهال نیولې شوي وو او بیا د عام نظم ګډوډي قانون 3 MPO لاندې د کوټې په زندان کې بندي وو. په داسې حال کې چې د جولای په 14 د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پاکستان د حکومت او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یووالي کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد دي لګولې شوي تورونه او د بند ساتلو امرونه بیرته واخلي او دوی دی را خوشی کړی. مارنګ بلوچ او ملګری چې د مارچ په 28 نیول شوی وو د بلوچستان حکومت هغوی د یوې میاشتې لپاره په 3 MPO کې بند ساتلی وو او بیا د اپریل او مئی میاشت کې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته هغوی د بند موده 2 د 2 میاشتو لپاره وغځوله. 3 میاشتې د بند وروسته د صوبې حکومت د دوی د بند موده نور د 15 لپاره غځولې وه چې د جولای په 8 پوره شوه. بلخوا په عین وخت کې بلوچ یک جهتی کمیټې په اسلام آباد کې د جولای په 14 راهسې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوي مشرانو او د لادرکه خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د یاد پرلت پاړه په اسلام آباد کې موجود د ډاکټر مارنګ بلوچ خور او د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي نادیا بلوچ بیا مشال لیډیو ته په خپل بیان کې وویل
زمونږ دلته د کیمپ لګولو دوه مقاصد دي. یو دا چې زما خور ډاکټر مہرنګ بلوچا او نور نیول شوي ټول مشران دي را خوشي کړي. هغوی نږدې د 4 میاشتو راهسي په کوټه کې بندي دي. بل دا چې ریاستی ادارو چې زمونږ کوم خپلوان بلوچیان په جبري توګه لادرکه کړي دي هغوی دي را خوشي کړي او دا لړۍ دي نوره ودرول شي. دوی د کوم مقصد او کوم قانون لاندې زمونږ خپلوان لادرکه کوي
د دوی لپاره هیڅ قانون نشته.
په اسلام آباد کې د بلوچ یووالي کمیټې احتجاجي پرلت کې د جولای په 14مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د ځنې نورو ګوندونو سیاسي مشرانو هم ګډون کړی. د اسلام آباد په پرلت کې هغه بلوسي ماشومان، انجلۍ، میرمنې شامل دي چې خپلوان یې د اوږدې مودې راهیسې لا درک دي، او پرلتوال وایي چې خپلوان یې د پاکستان ریاستي ادارو په جبري توګه لا درک کړي دي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان فوج ویان لفټنټ جنرل احمد شریف په مئی میاشت کې په یو خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې بلوچ یک جهتي کمیټې او ډاکټر مارنګ بلوسا د ترهګرو ډرو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یک جهتي کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د نوې نرخنامې له مخې اوس په یو لیټر پټرول په 202 او د ډیزلو نرخ 204 روپۍ وي. بلخوا د خیبر پختونخوا ولسوالۍ چې د تیلو نرخونو زیاتېدو سره مالي مشکلات لا نور زیات شوي دي، دوی زیاته کړې چې باید حکومت خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه د شبیر احمد جان د رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د پټرول او ډیزل نرخونو کې د زیاتوالي ورسته د پټرول یو لیټر نوی نرخ سبان دی 202 روپے او د ډیزل نوی نرخ سبان دی 204 روپے شو. سوداګر، دکانداران او تاجران وای چې دوی د نورو صوبو او خارونو نه خرڅله مالونه راوړي، نو ورته سامانونه د زیاتو کاریانو له وجې ډیر ګران پروزي چې نه یوازې د دوی پروزګار سر غورځوي، ولی دغه ارو مرزور د ګاک نه او د عام ولس نه وځي. په پیښور کې د دکاندارانو د سازمان یو مشر جاوید علي مشال لیډو ته په دې باب لوای چې رزيات ګرانې راوځي د دې روزګارونه ډېر غزمن شوي دي.
کله چې پېټرول ګران شي نو د سر کاروبار ډېر زیات متاثر کیږي. پېټرول ګرانې دوه سره یو خدای دا کرایانې زیاتې شي، موږ معنی څومره د ګاډي کرایانې دي اغم زیاتې شي. بل دا چې هر څه تعلق د مهنګۍ چې دا پېټرول او ډالر سره ساتي، نو لازمی خبره ده پېټرول ګرانې دوه سره دا ځان له مالدار ته نقصان نه رسي، ځان له تاجر ته نقصان نه رسي، غریب عوام تم دې سره نقصان رسی. دین مخ کې کرونا کې نقصانونه وشو تاجر تب کې. اوس یو تیل چې دا غي زیاتوالو سره خوځي دا تاجر وبېخي غوزار شي، تجارت نه بوزي، خپل کاروبار نه بوزي، او تاجر دا سه یو طبقه دا چې د دې کاروبار سره چې دې تجارت سره دا به د پاکستان په یا رواني.
تا ډول زمیدار وای د دې زیاتره کرونا په ټریکټرو او په غټو گاډو وي، نو چې ډیزل ګران شي نو زمیدار وړاندې نه د ګرانې لوځي قانونو سره مخ وی، نو بیا نور هم دوی ته زمیدار ګران پروزی. د زمیدارو د سازمان یو مشر شوکت علی په دې باب لوای
حکومت بلکې دا سویم د غره چې ډیزل ګران ای او په مخه باندې لکه په 15 دن 20 میاش کې، نو په دې باندې زمیدارو باندې ډېر لوی غټ اثر پروزی. اکثر زمنګ په کتابونو کې او په سرکاري سطح باندې اسی وای چې دا زمیدارا دا زمنګ د ریډ هډی دا، خو دې ته څوک نه ګوري چې زمیدار د پاره وخت په وخت دا ګرانی خاورې ګرانی کې د سره ارسه په بره باندې روان شي. بیا یو په او جی کم دا خبره ده چې ارزانې نو 5 روپۍ او 2 روپۍ او په پیسو کې ارزانی کې چې ګرانی کې نو اسمان ته رسي، نو په دې باندې زمیدار او ډېر غټ نقصان هم دی او ډېر غټ حالات په خرابې کې، ځکه چې ټولر سپ پټي اړول او تریشل کول او سونه چې زمیدارۍ کار دین دا ټول په ډیزل سره کیږي. زمیدار او ته ریلی ملاوی دل پکا دی، د ریلیف نه علاوه نورم ارسه په بار بار باندې روان دي.
د رکشو چنګچو او ګاډو ډرایوران هم وایي چې تیل ګران شي نو دوی مزدوري او کارونه کم شي، ځکه زیاتره سورلۍ د زیاتو کرایانو وس نه لري او دغه ډول د نورو توکو ګرانې سره دوی ته هم کور چلول ګران شي. د رکشې ډرایور نورګل وایي
ډېر برا حال دی، ورځ تر ورځ چې کم بازار بالکل سونو کاروبار چې کم دی را پاکستان دا بالکل کې نه استه، لکه د پاسې دوه امکان نه شته او نو ښکاری کنه، نو ډېر زیاته ګران دی. غریب سړی ته پکې جون تیرول ډېر زیات ګران دی، لکه چې سونه ګرانی را نو الریډي پاکستان خو ډېر غریب ملک چا سره پیسې شته نه. دا نه لوی اثر پروت دی چې مثال چې سارې وګټه سلو 500 روپیا او پورته دی، نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا به وایو
15 ورځې وړاندې هم د پاکستان مرکزی حکومت د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې شوخه 8 روپیا زیاتوالی اعلان کړی وو. دا د منره چې دې میاشت کې دا دویم وار شو چې د تیل نرخونه حکومت سیوا کړی دی او مرکزی حکومت هر 15 ورځې پس د تیل نرخونو کې رد بدل کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سره ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د خوست ماشومانو د اصلاح په مرکز کې بندي ماشومانو ته د برق او خیاطۍ د کسبونو په ګډون اغي ته تر سلورم ټولګي پورې د ښوونځي زده کړو سیمینار هم برابر شوې ده. یاد ماشومان دې پروګرامونو ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د عملی او نصري زده کړو امکانات ډېر شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې ورو.
که څه هم د خوست د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې بندي ماشومان دې ته خوښ دي چې په دې وروستیو کې ورته د حرفو همدارنګه مکتبي او دیني زده کړو زمینه برابره شوي، خو زیاتوي د خیاطۍ برخې لپاره د جامو ګنډلو کافي ماشینونه، د برق وسایل او د زده کړو لپاره کافي کتابونه نه لري. دوی زیاتوي کچېرې اړوند ادارې او نور مرسته رسوونکي مؤسسې د دې نیمګړتیاو په لرې کولو کې ورسره همکاري وکړي نو د دوی د زده کړو بهیر به اغېزمن او چټک شي. په یاد مرکز کې یو بندي ماشوم اتل مشال روډي ته ویل او هر چاته د وسایل د کمښت لکبله د عملی کار فرصت لک پلاس ورزی. دیات مرکز یو بل زکون که هلال وایی
بندیون ډیر دی او سیم ډیر وړی پیدا او د سمونو کمبوتای بلدا مو به دیو سا یو زاکرو نور زاکرو بلدا خپل خلی دو ماشینون دی هغه پال شوی نه دی موږ ته باید نور یو سو زاکرو یو سو جوړ شي چې موږ هغه کې پر کوغه کوشش وکړو. الحمدلله دلته مې ډیر څه زده کړی دی او سمون کم بود ده کتاب چو سمونو داغا ده باید میترور کتابونه.
د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې میشت یو شمېر نوربندیان وایي د حرفو او مکتبي زده کړو د فرصت برابرېدل دوی ته دا موقع په لاس ورکوي چې ټولنې ته تربیا ستنېدنې وروسته سالمې بوختیاوي ولري او خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت کولو جوګه وي. یو بل بندي ماشوم فرهاد ویل
دلته سیملر وو پل دلته موچې نه وځه ځکه چې دلو رغلام ډېر خښ وم دلته سیم پل کړی درته خطاطي ته پل کړی دو خطاطي آیو کتابونه آیو.
بلوری تا د ماشومان اصلاح مرکز مسئولین په دې ځای کې د مکتبی او حرفوي زده کړو د امکاناتو د کمښتون زمانی او په دې برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي. د یاد مرکز مشر حمدالله جان خاکسر وایي
د امکاناتو کم مخت رمحیو د دې واجب نه دوه ماشینونه موږ استفال کړی دي چې د غیر فورا نور امکاناتو ته ضرورت ده موږ سره یا د مؤسسې یا د بل چا طرف نه ده چې داسې دوام دورو او راخ کې الګا غوي کم بوتي وي زیات دی کې کور کې پاغا تسبې جوړوي او ګلون جوړوي، هغه بیا خپل ورثه او ته فیوزه او ترتیغه ته ورکوي، هغه بیا په بازارونو کې خرڅوي.
په خوست کې د ماشومانو د اصلاح مرکز د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې د ماحول اته څلوېښت تنه له اتلسو کلونو کم عمره کسان او ماشومان په بند کې وخت تیروي چې ډیری یې د نشه یي توکو د کاروبار او غلاو په ګډون د ځینو نورو جنایي جرمونو د اجرا په تور بندیان شوي دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.